فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمون کلی شامیا نومېږي. زه په شامیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه هلته چې دی. خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دند هم درلودله، نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې دپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډېر مناسب نو، نو د دې دپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روحان علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډېر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 ترمنځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم، ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تېرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته، نو زه بیا د روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و، چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل یو سفر چې تر تاسو مې راورسول.
په شنې صاحب تاسو ویل چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلي دي، انګلیسي ادبیات مو ویلي دي او علاقه مو همدغه ادبیاتو حقوقو سره. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډېر و؟ کوم مضمون کې تکړه وي؟ مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم، او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغې کې مزډي زیات لایق وم، ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره هر څومره چې کوشش کوو هر اقل یعنی هغه سطح مو ډېره زیاته لوړه نه وه. همغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډېر زیات لوړې نمرې به وي. ولې په ټوله کې زه تر نهم صنف پورې دوهم نمره وم، او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نورو مکاتبو ته ولیږلو. هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نهمه پورې و، بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسګه په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د همصنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړ، په دې معنا چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یولسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه، او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ د بالاخره مونږه غو د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نو هم صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له پنځو ښکته و بیا په دولسم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کسو یو ملګرتیا او ملګرو شتون د ډېر ضرورو په صنف کې ستاسو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللي یاستئ اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه هغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دي ولې یو تعلیمي برخه چې وه تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي زلزال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب زال ته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل. یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل. یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډي کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله. بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو. یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو. موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بېخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره زه چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې اله چې د پی ایچ ڈی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د هماغو نه هېوادونو هماغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې یا هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي، کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي، کاغذ زره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه موده پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوي وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و، د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې موږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړې توګه هغه ادبیات به چې دا د مختاړی دی او دا وروستاړی دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کېدی چې ته ولې سوال نه لرې، نو بیا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته و چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویلې چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا د خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر ښه زده کړی وای. په اخرو کې بیا لږ لږ خو ولې نه، تر اخره پورې زه له ځانه قانع نه وم. ما از ما دپاره ډیر یو زیات سخت مضمون و. ما وویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشهیي یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي، زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم، دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېره لوړه سطحه باندې لرو، هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، د کل ورباندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولی زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي. اول خیر پار صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه په کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنې په انګلیسي وکړم. هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبور کیږي، ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې. همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې هغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بل لکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه، په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډېر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامه دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریمه نړۍ معرفي کوله چې په دریمه نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي.
په بخښنې سره پشې صاحب، ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغې خبرې نه شو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغې کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پرزنت ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. دا هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کاغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږی خودل دي کاغه راډیوي وي کاغه تلویزیونی برنامې دا خاصا انګلیسي مجلې له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی زه دلته ژوند کوم دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته ما هغه ورځ زه یو چېرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول ورسره هغه ماته چې هاف ا ګوډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډېر یو څوک ښه ولري یو څه ښه ولري یا یو څوک ولري ښه ولري یا یو شی ښه ولري ما زما په فکر کې دغه وه ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولري دا ګوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي یا ته خو ورته په سلهاو نور شیان دلته هره ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړله ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چېرته او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي دا دوه شیان د دغې او په که چېرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم مه نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي د هغوی دپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې دا رسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنا نه دوی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده که فکر وکړو ډېری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي که خبرې ونه شي کولی د اقل پوهېږي نو دا دغه د فلم تاثیرات دي یا دغه دغه دوی کومې رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات دي چې دوی دا زده کوي نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو چې عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ پهنه مصرف وشي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
پښی سه تاسې مسافرین کړی دا دغه نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستئ هند ته هم تللی یاستئ په دغه مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک وغواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغې لپاره مهم دي
اګوی دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي زه ډېرو زیاتو نړیوالو کانفرانسونو کې مې ګډون کړی ما ډېر زیات د سارک هېوادونو په کانفرانسونو کې ګډون کړی ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلوده زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلي لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلي دي د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلي زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې له نړۍ سره نږدې شو موږ باید متحرک شو موږ ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي موږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو د هغوی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنې دي په نړۍ کې اورګنایزیشنونه دي اسوسیشنونه دي یا د یو این برخه ده یو این وی برخه ده دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیزی برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. مونږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړم، زما اولینۍ خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډېر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هده پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤتھ ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې وه هغه د دې باعث وه چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کړم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کړم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د چا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړه، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو، یو چا ته خپل وړتیا ښیو هغه مونږ ته دنده راکوي، یو چاته مونږ خپل وړتیا ښیو. اده په دې دنیا کې، بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې، هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره ته ورته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تالته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپین سترګي اوسو، ډیر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل کوم هنر کې لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي کې چې ډیر زیات پیږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا کوي په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیده په چین کې چې دی په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناست دي، د ټک ټاک فالکره د هغې لخوا مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي، سټریټ کې راځي، کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ ایښي دي، کمپیوټر او موبایل مخه کې ایښی دی، خپل هغه وړتیاوې خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره هېڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي، ډېر وړوکی فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک مانوي شکل درکړي. دا ورتیا په خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بس ته عید کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې نه چراغ لېخي خبرې دی وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد لپاره، د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره، او د هغوی د ورځنۍ ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټ فارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. I'm sick of it.